tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri د آسترالیا لمړی وزیر انټونی البنیزی د تیلو د بحران په اړه د ایالتونو او سیمو لمشانو سره ګوري. آسترالیا د 10 میلیون ډالر په ارزښت لوړې ټکنالوژي لرونکي ډرونونه اخلي او د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د نړۍ د بشري حقوقو نظام د ماتېدو پولې ته نږدې دی. او سمپام وکړی بشپړ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د آسترالیا لمړی وزیر انټونی البنیزی د تیلو د بحران په اړه د دغه هیواد د ایالتونو او سیمو له مشرانو سره وګوري. په فبروري میاشت کې پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو له پایل وروسته دا د لمړي وزیر دریمه ناسته ده چې د ایالتونو له مشرانو سره ترسره کوي. ښاغلی البنیزی ای بی سی شبکې ته ویلي چې د آسترالیا د سون توکو د خوندیتوب کچه به بدلون ونه مومي.
Sarah, this impact, and I'll be convening National Cabinet again in coming days, not to make any change to the levels we're on, but to once again talk with state and territory colleagues about where we're at and to have that dialogue that's so important that we all move together as one nation.
د امریکا، ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې نامعلومې پاتې دي. تهران ویلي چې د ګواښونو تر سیوري لاندې به خبرې اترې ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې د امریکا لخوا د ایران د بار وړونکي کښتۍ له نیولو سره له اوربند څخه سرغړونه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران د بندرونو بندیز به تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې تهران یوې موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې د پاکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د پوز مشر آسم منیر ترامپ ته ویلي چې د ایران د بندرونو بندیز د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ دی او ترامپ ژمنه کړې چې د بندیز د پای ته رسولو په اړه به غور وکړي. امریکا هیله درلوده چې د اوربند له پای ته رسیدو مخکې په پاکستان کې خبرې اترې پیل شي. ترامپ د اپریل په 1 له ایران سره د 2 اونیو اوربند اعلان وکړ او دا یې نه دی ویلي چې کله به اوربند پای ته رسیږي. مګر یوې پاکستانی سرچینې ویلي چې اوربند د ایران په وخت د پنجشنبه سهار 3:30 بجې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ایران د یوې بار وړونکې کښتۍ له نیول کېدو وروسته د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د خبرو اترو له لارې د یوې پایلې غوښتنه لري. له سکای نیوز سره په خبرو کې سناتور وانګ ویلي چې نړۍ غواړي ژر تر ژره تاوتریخوالی کم شي. هغې ویلي چې له نړیوالو شریکانو او نورو هیوادونو سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار کوي.
What we want to see is a negotiated outcome. We want to see the straits open. We want to see oil flow, and we want to see relief for Australians at the Bowser. So what we have been working on is working with international partners, with other countries for de-escalation, but also to obtain the critical fuel supplies that Australia needs.
آسترالیا د 10 میلیون ډالر په ارزښت لوړې ټکنالوژي لرونکي ډرونونه اخلي. دا ډرونونه به د 2 کورنیو شرکتونو لخوا جوړ شي چې پکې د ملبون سایپاک شرکت هم شامل دی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د لومړي وزیر مرستیال ریچارډ مالز تیره اونۍ د آسترالیا د 2026 دفاعي ستراتیژي وړاندې کړه چې له مخې به یې تر 2030 کال پورې پر دفاعي چارو 4 میلیارد ډالره نور هم ولګول شي او تر 2026 کال پورې به 3.5 میلیارد ډالر زیات شي. د دفاعي صنعت وزیر پیټ کانروی وایي چې ډرونونه او د ډرون پر وړاندې دفاعي سیستم ډیر مهمه ده. هغه په اوکراین او منځني ختیځ کې روانو شخړو ته اشاره کړې ده.
سایپاک تھرو کوو سټرایک از پرووایډینګ ا کوډکاپټر ډرون with a warhead attached to it to intercept other drones. AIM, through their fractal system, is using a laser, and that laser will be incredibly effective and accurate.
وروستای نظر پختنی خیلی چه د وان نیشن گوند ملاتار کم شوی خو د لیبر او ائتلاف ناتار پر خپل ځای پاتې دی. د نیوز پول وروستای پایل خیلی چه د وان نیشن ملاتار لو وشتلنه څخه څلور وشت سلنه ترټیټ شوی، په داسې حال کې چې د لیبر ملاتار یو دیرش او ائتلاف پر یو وشت سلنه ولاړ دی. د آسترالیا اوسنی لومړی وزیر انتونی البنیزی لا هم د غوره لومړی وزیر په توګه مخکې دی، خو د ون نیشن ګوند مشره پولن هانسن وایي چې لیبر او ائتلاف د ون نیشن تګلارې خپلوي. هغې سکای نیوز ته ویلي چې د ائتلاف د کډوالۍ نوې تګلاره ښیي چې ون نیشن لوی ګوندونه اړ باسي څو خپل دریز بدل کړي.
Liberal Party released an immigration policy that's right out of my playbook, right out of my policies. So they've taken a lot of things that I've been saying over years. But the difference between the Liberals and myself, they won't deliver it. They haven't got the guts to deliver, to go hard on those ones that are in the country illegally, to cut right back on immigration, to deal with the foreign students, the working visas they have, the ABNs, and the people overstaying their visas in the nation.
د اپریل ل لومړی نیټه راځي ل پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر ډیر چټک شوی دی. د ستنیدو د بهیر ل چټکېدو سره په خیبر پښتونخوا کې 15 مرکزونه پرانستل شوی دی. افغانستان ته ستنیدونکو کډوال وایي چې د نوم لیکنې په مرکزونو کې د اوږد ځنډ او اسانتیاو د کمښت له امله لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول هم زیات شوی دی. په دې اړه به لا ډېر معلومات له خبرونو وروسته په ریپورت کې واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د نړۍ د بشري حقوقو نظام د ماتېدو پولې ته نږدې شوی او د منځني ختیځ مخ پر زیاتېدونکې شخړې ته یې اشاره کړې ده. د دې ادارې سرمنشي اګنس ګالمارټ وایي جګړه د امریکا او اسرائیلو له ناقانونه بریدونو پیل شوې او وروسته په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شوې چې میلیونه کسان له خطر سره مخ کوي. هغې زیاته کړې چې د سترو قدرتونو غبرګون د دوګونو معیارونو زیاتوالی ښیي چې نړیوال قانون کمزوری کوي.
The United States or the European Union taking action against Russia for its aggression of Ukraine, but failing to take action against Israel for its genocide of Palestinians in Gaza. A striking example of double standard. Double standard is poisoning the entire system, has been poisoning the entire system for years, and right now we are reaching the breaking point.
د افغانستان په خوست ولایت کې د نږدې څلور میلیونه ډالرو په ارزښت ورزشي کمپلیکس جوړیږي. د تلو نیوز په یو رپورټ کې راغلی چې دغه ورزشي کمپلیکس د یو خیریه بنسټ لخوا جوړیږي او د بنسټ ډبره یې تېره ورځ د اولمپیک د کمیټې د مسؤلینو لخوا کېښودل شوې ده. دغه کمپلیکس پر لس چیری به ځمکه جوړیږي چې د والیبال، فوټبال او ټینس لوبغاړي، جیم او معیاري جمنازیم به پکې شامل وي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری وریز، د باران امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 22. ملبن کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 15. پرت کې باران، د تودوخې لوړه درجه 19. پادلیټ کې لمر، د تودوخې درجه 28. هوبارټ کې وریز، د تودوخې لوړه درجه 19. کانبرا کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 21. په نیوکاسل ښار کې وریز، د تودوخې لوړه درجه 21. په برزبن کې نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 28. په داروین کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 33. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په پېښور کې نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بې. د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټا، یو استرالیا ډالر 1.5 یورو سنټا او 3.5 برېټانوي پنسا. د استرالیا یو ډالر شپک شپیته هندیو کلدارو او دو سوه پاکستانیو کلدارو سره برابریږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.6 در هم سره برابریږي او د استرالیا یو ډالر 15 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.